السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې ځوان فکر پروګرام وړاندې سي چې صادق رښتینی د کندهار څخه پر مخ وړي. خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه توافق ته رسیدل. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو سختریزو پر وړاندې عملیات دوام لري. او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه سوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه توافق ته رسیدل. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هېواد له لسیزو راهیسې زغملې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره لومړیتوب ومومي. د همداراز لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او شرایطو پر اساس ټاکل کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو سختریزو پر وړاندې عملیات دوام لري. په دې ولایت کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس ساپی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عملیات له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د ده په وینا په دغو عملیاتو کې تر اوسه 2 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 ټپیان دي. ښاغلی ساپی وایي د یادو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر سیمې له وسلوالو تصفیه کړي او تر اوسه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې پر یو استوګنځای د هوان د مرمۍ لګیدو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل سوي او ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. دوی وایي په وروستۍ پیښه کې په دشت قلعه کې د هوان یوه مرمۍ پر یو استوګنځای لګېدلې چې پکښې د دوو کوچنیانو په ګډون د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او اته نور یې ټپیان سوي دي. خو د ولایتي شورا منشي محمد اعظم عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ په شهر کونه سیمه کې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او اته نور یې ټپیان دي او د بلې کورنۍ دوه لوڼې، مور او پلار یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي عظیمي په وینا د دشت قلعه ولسوالۍ شهر کونه سیمه د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پرته ده او تر اوسه روښانه نه ده چې دا فایرونه له کومې خوا سوي دي. خو د تخار د والي ویان جواد هجري وایي چې د هوان دا مرمۍ وسلوالو طالبانو وشتلې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سو. د سالنګ د ساتنې او خوندیتوب ادارې رئیس عبدالبصیر سالنګی نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې واورین توپان د دې لامل سو چې لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل سي. د ښاغلي حبيبي په وینا په دې لوی لارې د واورې کچه 40 سانتي متره لته رسیدلې ده. خو د سالنګ د ساتنې او خوندیتوب ادارې رئیس ډاډ ورکړ چې مسافروړونکو موټر کولای سي پر دې لارې تګ راتګ وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د هند پلازمینې نوې ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یو بیان وویل د نوې ډیلی د مرکز د ګڼ میشتې سیمې کارول باغ په ارپریت پالس نومي هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې 12 کسان پکښې مړه او 4 نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي بیا ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پوړیزې ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسید. دا چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له دې هوټل څخه ژغورل سوي دي. چارواکو همداراز ویلي دي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د ترکیه یو پوځي هلیکوپتر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلې ده. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل سوي دي. د استانبول والي علي یارلیکیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دغه یو ایچ ون هلیکوپتر د فبروري په یولسمه د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د پارتمانونو په منځ کې نسکوره سوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. او د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیه د داسې پرمختللې ټکنالوژي د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسي ته ګواښ وکړي. دې ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړی. په راپور کې ویل سوي دي چې هغه لیزري وسایل چې د امریکا سټلایټونو زیانمنولای سي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا دفاع وزارت دا اړوند اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د کشف او څارنی ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همدارز زیاتوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیه په درېمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. دې ادارې ویلي دي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرازیتونو د خپرولو په برخه کې خپل وړتیا ښودلې ده. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام ستړي مسي. زه صادق رښتینی یم او د ځوان فکر په پروګرام کې لکندهار ستاسي هرکلی کوم. ګران اوریدونکو د ځوان فکر د پروګرام د دیونی موضوع دا ده چې ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي. میلمانو مو د پیوان د مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي، د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان، د افغان ولسي ټولنې مسؤوله لیلا وفاق، او د کندهار دوه فعال ځوانان فضلي احمد فضلي او محمد هارون ترزی دي. خپل ټول میلمنو ته شراغلاس وایم. ګران اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه زموږ د میلمنو سره خبرې وکړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیره ده 0 2 5 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 5 5 5. په پیل کې راځم ښاغلی صلیحي صاحب، تاسو ته کوس ایا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونه ته متوجه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او ستاسو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ځوانان د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، بالخصوص په افغانستان کې. افغانستان یو ځوان هیواد دی چې په سلو کې تقریبا 80-85% ځوانان تشکیلوي. نو لکه څنګه چې فیصدي ډیره ده، هغوندې مسؤلیت هم ډیر دی. د دې لپاره دولت دې ته متوجه کړو چې خپلې نیمګړتیاوې ورته وښیو، د آینده لپاره یې توجه کړو چې هغه پلانونه چې ډېر مهم دي، د ټولنې پلانونه دي، د ټولنې د پرمختګ پلانونه دي، هغه ته متوجه سي او پر دې باندې فشار راوړي تر څو اساسي او بنسټیزې پروژې او د دې لوري مثبت لوري ته بدل کړو. خو دا ډېر امکان په هغه وخت کې لري چې کله ځوانان او د ټولنې هر کشر په دې باندې کار وکړي چې پر متحد سي، رغه یو سي، پر یووالي باندې کار وسي، په هغه صورت کې به دا کار ډېر شونه دي.
ډېره مننه لیلا وفاق. البته مخکې له دې چې تاسو ته راسمه، غواړم د ودان صاحب نظر واخلم. ودان صاحب، که تاسو وایاست ځوانان د کومو لارو چارو په استفادې کولای سي چې چارواکي خپلو چارو ته متوجه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د دې سره څنګه کې کوو ګورو، زموږ په ټولنه کې تبان کوو ګورې د ډېره وخته هر څه چې دی په ځوانانو اړه لري که وګورې د اوس د جنګ لامل هم ځوانان دي، جنګ هم د ځوانانو کار دی. د دې سره په څنګ کې چې وګورو موږ په سیستم کې په اصطلاح باندې دا داسې کارو چې هغه ځوانان اړتیا ورته لري باید د جنګ مخه را وګرځوي، خپل د کور او خپل د وطن دپاره هغه څه وکړي کوم څه ته چې اړتیا ده. خو بدبختانه د بعضي شانو مخه فساد نیولې ده چې زموږ په سیستم کې تر ډېره حده پورې فساد شتون لري، او ځوانان که د دغه شان دي یو مشکل مخه ونه نیسي زه فکر نه کوم چې دغه چې سوي دي دغه کارونه هم تر ډېره ده ولس او خلکو ته د باور وړ نه دي، او په راتلونکي کې هم داسې مشکلات کېدای سي نور هم پیښ شي. خو مهمه دغه ده هر کار چې کوي ځوانان باید طبعا در مشرانو او در کشرانو د ځوانانو مسؤلیت ډېر دی په ټولنه کې. که وګورې کشره طبقه طبعا مسؤلیت و ځوانانو ته لري چې باید خدمت یې وسي، مکتب، درس، د دې سره په څنګ کې هغه پرمختګ ته چې اړتیا ده. مشران هم زموږ په ولس او په ټولنه کې طبعا دا غزي په خلکو مسؤلیت هم ځوانانو ته دی. چېرته وګورې په هر اړخ کې باید هر څوک تبر لکه زموږ ته د دین او د مذهب او د کندهار د کلتور سره د پلار خدمت فرض دی، او زموږ د مذهب د نگاه څخه ورته وګورې بیخي وایي جنت د مور او د پلار تر پښو لاندې دی. نو هر افغان چې په اصطلاح باندې مسؤلیت دی لري، هم سپین ږیرو او هم ځوانانو ته، او کارو ته کار ته چې ځوان څومره اړتیا لري تر کومه د مسؤلیت لري هغه څه سوي نه دي چې باید سوي وای. ځوانانو ته وګوره تقریبا په ډېر لږ وخت کې موږ په دغسې پیمانه ځوانان لرو چې و هر کار ته مخه کې کار کولای سي. ما درته وویل چې در ډېره ده چې مشکل در کومه ده څېړلې دي په سیستم کې فساد دی، دا چې ځوانانو ته د هغه کارو چې د کوم کار اړتیا ده دغه زمینه نه ورته برابروي، یا قومي فساد د دې سره په څنګ کې چې د ولس ملای ور ماته کړې ده په سیستم کې اداري فساد دی. دغه مشکلات دي چې ځوانان یې در ډېره ده د مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ډېره مننه مودن صاحب. اوس راځو لیلا وفاق، تاسو ته تاسو د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د یو مارکیټ د جوړېدو غوښتنه کوي، البته د څو کلونو راهیسې، ولې لا تاسو نه استوانېدلې چې چارواکي په دې برخه کې قانع کړي؟
شکر، ډېره مننه. سلامونه ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو درنو میلمنو ته ډېره مننه. حقیقتا بالخصوص د ښځو لاسي صنایع چې تاسو یادونه وکړه، موږ ته یو خنډ دی چې موږ مارکیټ نه لرو. دولت، موسسات، موږ ډېر هڅې کړي دي بالخصوص په کندهار کې چې موږ یو مارکیټ باید ښځینه ولري چې مشخص بازار د دی هغه لاسي صنایع کوم تولید چې دی لري هغه بازار طرزه کې. خو متاسفانه تر اوسه موږ نه دي توانېدلي چې نه دولت زموږ سره همکاري په دې ورسه کې کړې ده او نه موسسات. نو دا په دې ارسه کې زه یادونه زما هغه خوندو ته چې لاسي صنایع جوړي، حقیقتا دا پر موږ هم دلالت کوي چې باید موږ هغه مواد چې تولیدوو هغه باید باکیفیت وي، او هغه د ارسي ماحول هغه چې موږ غواړو چې استفاده وکړو، د ارسي اهلات چې د هغې استفاده باید وي، او د هغې تر څنګ که موږ غواړو چې ځان ته آزاده مارکیټ ولرو بالخصوص ښځینه، او غواړو چې مقابله وکړو د بهر ملکو څخه، نو باید هغه کیفیت ته موږ توجه وکړو چې زموږ په لاسي صنایعو کې دي بلخصوص په ښځینه کنداري یادونه کوو چې هغه موږ مثلا غړي دي پکښې کې، یا مثال په ټووي دي، یا مثلا داسې نور لاسي کارونه دي چې موږ ترسره کوو. مګر موږ اصلي موضوع دلته دا دی رښتینی صاحب چې زموږ کندهار یو سنتي ولایت دی، که تاسو بهتر در معلوم دی چې افغاني سوداګریز مرکز یو مارکیټ موږ افتتاح کړی دی، جوړ کړی دی. خو متاسفانه تر اوسه زموږ کندهاري وډونه ورسره آشنایي ډېر نه لري، او دې ته ناشونی دی وای چې خوندې نس کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، یا مثال مارکیټ ته خرید فروش وکړي، یا مثلا خپل هغه دوکانداري دی تر سره کوي. خو زه دا په ثابته درته وایم چې هغه تقریبا زموږ د دې مارکیټ څخه چې شخصي دا مخبل په لګښت جوړ کړی دی، خپل په مالي لګښت باندې، په دې کې هغه تقریبا زما سره 12 خوندې په دې ځای کې کار کوي. دی اوس ودی ته تمانی دلی دی چې دې دکانداري څنګه باید وکړي، و دې راک درشه مثال اخستون کې ورانیون کې څنګه دې ته قناعت ورکړي. نو زموږ موضوع راځو بیرته بیا هم چې ضعیف یو یا توان یې د دې نه لرو دوامداره د مارکیټ دی. زه دا منم چې موږ دولتو موسسات ته قناعت نه دی ورکړی، مګر دوی په دې توانېدلي هم نه دي چې زموږ هغه اصلي مشکلات راپیدا کړي. موږ د دې هلې ځلې ډېر کړي دي، غږ مو هم کړي دي چې موږ ته باید یو مارکیټ جوړ شي، خو زموږ هغه اصلي ضرورتونه چې موږ دوی ته وړاندې کړي دي هم دوی زموږ دا نه دي اورېدلي او نه د هغه پالواب سوي دي چې موږ خپل هڅه توانایي وکړو. مګر بیا هم چې دولت زموږ سره نه دي کړي یا موسسات زموږ سره نه دي کړي، بل خصوص د ځواني طبقې ښځینه کنداري زه در یادوم چې ما خپل په لګښت توان یو مارکیټ مې ایجاد کړي. انشاءالله الرحمن هیله مند یو چې شاید په نور ولایتو کې هم داسې خوندې وتوانېږي چې خپل د خپل شخصي لګښت سره داسې زمینه د مارکیټ جوړ کړي. آن شرط دا چې هغه ماحول وړونو او پلرونه دی باید دی وهڅوي چې دی خپل هغه سودا او هغه فروش او هغه لاسي کارونه کسب چې دی لري چې دی بازار ته درست ارزښت کړي.
ډېره مننه فضل احمد فیضی. په شمیر ولایتونو کې ځوانان دا تخواهی کوي تر څو چارواکي غوښتنو ته توجه وکړي، په کندهار کې ولې دا کار نه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق رښتینی صاحب، تا ته او د رادیو اورېدونکو ته د میز ګډونوالو ته ټول سلامونه. په ملي پروژو کې چې ځوانان ونډه اخلي، هغه ځوانان هغه وخت دلچسپي ښیي چې ملي پروژې ورته تعریف شوي، ملي پروژو باندې کار شوی د حکومت له لوري. کله چې یو شی وپیژندل سو بیا دغه دپاره دی په ملي سطحه هم بیا دی کار کوي. ښه مثال یې موږ تاسې په هرات کې د ټاپي پروژه پرانستنه بللی سو. هغه خلک در موږ نسبتا د هغه ځوانان د دتخواهۍ په ترتیب پوه داسې د ملي ګټو دپاره یې کمپاین وکړي. مثلا د ټاپي پروژه دپاره د امنیت هغو لسونو پر غاړه واخیستئ. دا په ملي سطحه باندې چې کله یو پروژه عملي کېږي، اول باید د ځوانانو ته تعریف سي، بیا د ځوان په دې شعور باندې په ځای کې په دې برخه اخلي. که چیرې د هیواد په هر کونج کې په یو ملي پروژه یې هلته خصوصا اقتصادي پروژه چې زموږ تاسې د هیواد هغه اساسي ستونزه ده چې ټولې ناخوالې د دې اقتصادي کمزورۍ څخه راپیښې دي، او تر هغو خپلواکي دایم نسو چې اقتصادي خپلواک نسو. موږ ډېر غني هیواد رښتینی صاحب، موږ چې داسې د نړیوالو زموږ پر هیواد جنجال دی، موږ نور داسې موږ پر جد نه دي مین. موږ غني هیواد یو، موږ هر څه لرو، خصوصا په اقتصادي پروژو کې چې داسې ملي پروژې موږ پلي کړو، زموږ د ټولو ستونزو د حل لاره ده. دا چې د کندهار ځوانان به څه رقم موږ راوبولو چې دا د تخواهي وکړي، هغه به هر یو فردي کوشش کوو. مثلا ځینې وخت د تخواهي ورکشاپونه کې څومره مخکې موږ تاسو مثال درلود، یو ځوان باید په ترتیب په پرنسپ پوه سي چې په کومه طریقه او په کوم قانون سره زه د خپل حق غوښتنه کولای سم، چې په ملي سطحه د کوم موضوعاتو په کوم پرنسپ سره غوښتنه کولای سم. دا چې ځوانانو ته تشریح سي، انشاءالله ځوانان کار ته آماده دي. موږ ځوانان ډېر لرو په افغانستان کې، او ټول هیله لري چې د ودان افغانستان، ټول هیله لري چې د سوله ییز ژوند او یو پرمختللی ژوند ولري.
ډېر مننه طرزي صاحب. په کندهار کې د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پروګرامو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د تخواهۍ لپاره څومره امکانات برابر دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارسلام اخی تاسو ته د ازادي رادیو ټولو لسونو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. خلیق صاحب تبان تاسو ته مال رښتینی صاحب تبان تاسو ته معلومیږي چې افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې نوې د بیان ازادي او مطبوعاتو ته مخه کړې ده. تاسو ګورئ چې د نور نړۍ ولسونه هلته چې کله د بیان ازادي وجود ولري، هغه مثبت نقد کوي او یا هم انتقادات کوي پر ځینو اداراتو باندې چې هلته کارونه نه ترسره کیږي. نو همدا لامل دی دلته په کندهار کې هم تر ډېره بریده چې موږ پوهیږو، یا تر ډېره حده پورې چې موږ پوهیږو، د بیان ازادۍ ته ډېری خلک نه دي ژمن پاتې شوي. تاسو ګورئ په ډېرو راډیوګانو په ډېرو رسنیو کې اوس هم سانسور کیږي. دا سانسور یوازینی علت دی ګرځېدلی دی چې موږ خلک دې ته ژنه کوي چې داسې وسوک. ځکه که طبعا زه دلته راسم یو څه وړاندې کوم، یو څه وایم، طبعا دا به ماته معلومیږي چې په یو ځای کې به فساد شتون لري. کله چې فساد رامنځته د فساد خبره رامنځته کوم یا دغه د مخنیوي لپاره یو حل لاره لټوم او یا هم بیانوم. متاسفانه همدغه خلک دي چې بیا وروسته زما په وړاندې یو غبرګون شي یا تهدید وي او یا هم ګواښ وي. نو همدا حاضر دغسې نو ځوانان هم قیاس کوي. طبعا که چیرې موږ وګورو افغانستان یو کړېدلی هېواد دی، خصوصا جنوبي غرب حوزه، او ډېری ځوانان یې په مختلفو مراجعو کې پیلان کارونه هم کوي. او د دې تر څنګ تاسو ته بهتره معلومیږي چې هر ځوان د یو ژوندي ټولنې روح بلل کېږي. همدغه ځوانان دي چې د ملتونو ستنې دي، او د دې تر څنګ د همدغه ځوانانو په توسط باندې یو څه کېږي. ولې په کندهار کې متاسفانه د ځوانانو څخه د هغوی د انرژي څخه مثبته ګټه نه پورته کېږي. که پورته سوې ده په ډېره کم اندازه باندې پورته سوې ده. هر ځوان د دې تلاش کوي چې دې ټولنې ته خدمت وکړي. ولې بعضې خنډونه دلې پېښېږي چې هغه خنډونه دی نسي مثلا د مخې څخه لرې کولی. ښه مثال یې د امنیتي مسایلو پر اساس باندې درته وایم، کله چې دلته اوضاع خرابېږي ځوان یې قرباني کېږي. او دغه بشري دودونه چې په کندهار کې وجود لري، دغه هم ډېری ځوانان قرباني شوي دي. البته کله چې دلته داسې حالات رامنځته کېږي چې ځوان تهدیدېږي، هغه د طبعا تتحول در معلومېږي د افغانستان پر مطبوعات باندې یو حمله بلل کېږي. زه وایم کله چې یو ځوان وغواړي کار وکړي، همدغه مشران یې ورسره ودرېږي، ودې هسي مثبتې لارې ته دې واسي، منفي لارې ته دې نه سوقي. موږ به همیشه پر دې باندې کار وکړو چې څنګه یو ځوان کولی شي په هغه ټولنیزو رمزونو کې چې ځوانان ورسره مخامخ کېږي، دغه څخه ځان وباسي او دغه حالت مثلا چې اوس ورته پېښېږي دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي.
ډېر مننه ګران اوریدونکو، بیا هم یادونه کوو چې تاسو په ژوندۍ بڼه له کندهار د ځوان فکر پروګرام اوري چې موضوع یې ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی شي. تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهي. شمیرې مو دي 0-2-25-55، او بل شمیره 0-9-40-50-40. مخکې له دې چې یو اوریدونکي ته راسو سولهي صاحب، بیا هم ستاسو څخه یو پوښتنه چې آیا د ځوانانو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې مطلب په کندهار کې چې هغه د فشار د اړیکو توګه پر دولت وکارول شي؟
بیا هم ټولو ته شرح غلاست وایم. بالکل، کندهار اوس دغه مرحلې څخه ځوانان وتلي دي چې هېڅ ته غږ مرجع نه درلوده. اوس ماشاءالله د ځوانانو ټولنې جوړې شوي دي، ځوان نهادونه جوړ شوي دي، په اصطلاح تقویه شوي دي تر ډېره حده پورې. یعنی موږ ډېر مثالونه لرو چې دی خپل رخ پورته کړی دی، خپل حقوق یې ترلاسه کړی دی، خو لا هم په هغه اندازه نه چې زموږ د ټولنې تقاضا ده او هغه مشکلات چې زموږ په ټولنه کې شته په ټولو برخو کې کار وکړو. خو کولای شو چې ښه مرجع اوس په کندهار کې مثلا مدني ټولنې یادې کړو، چې که چېرې لا هم د دې د تقویه دپاره کار وسي، خلک هغه باور چې مخکې خلکو د دې ټولنو په وړاندې د لاس ورکړی و، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې مدني ټولنې د پروژو او ځینو نورو شکلونو باندې استعمال شولې او خلکو خپل ارزښت په هغو په وړاندې بایلوه. خو اوس هغه څه نشته. اوس که کوم مدني ټولنه یي او که کوم نور هغه د حق غوښتنې ښه مرجع چې هغه مدني ټولنه د کچیرې اوس جوړېږي، خلک یې صرف د حقوقو دپاره استعمالوي، چې موږ په عملاً په دغه برخه کې کار کوو. نو ښه خبره دا ده چې دغه بنسټونه تقویه سي، ځکه یوازنۍ په نړیواله سطحه پیژندل سوې مرجع د خلکو د حقوقو د غوښتلو دپاره هغه مدني ټولنې دي. متاسفانه زموږ خلک د دغه نهادونو سره تر ډېره پورې یا نابلد دي، او یا هم په بل شکل ورته تعریف سوي دي، او یا هم مخکې خلکو د دې د نامه څخه غلط استفاده کړې ده چې تر اوسه پورې زموږ خلک د دغه مشکلاتو څخه کړیږي. ځینې نورې مرجوې هم شته، مثلا د خلکو د حقوقو دپاره، لکه مثلا ولسي برخه کې لکه ولایتي شورا، خو هغه هم اوس خپل حیثیت لکه څنګه چې مخکې مدني ټولنو بایللی وو یا نورو دغه د حق غوښتلو مرجو بایللی وو، اوس ولایتي شورا هم په هغه موقف کې نه ده چې د خلکو د حقوقو دفاع وکړي یا د خلکو د غوښتنو دپاره پر دولت باندې فشار راوړي. نو هیله مو دا ده چې د ولسواکۍ اصل ښه تطبیق سي، خلک خپل د حقوقو څخه خپله دفاع وکړي. په آینده کې دغه نهادونه لکه ولایتي شورا او پارلمان او مدني ټولنې قومي شوراګانې فیصله چې د حق دپاره کار کوي هغه تقویه سي، د هغو لارو څخه مثبته ګټه واخیسته سي، خپل خلک پر دغه نهادونو باندې فشار راوړي تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې د خلکو د حقوقو دپاره کار وکړي.
ډېره مننه اورېدونکو په لاین کې دي، مهرباني وکړي خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام.
سلام دې راهول میلمانو ته اورېدونکو ته هم سلام. زما دا نظر در کوم ورځانه چې کم وینده ځوانان لري په دې ملک کې پارا شوبه کې پارا اداره کې کاغه نظامي ده او غیر نظامي ده، او څومره ځان ځوانانو ته رسیږي پارا هغه کې د هومره وخت نه ده ورکړی، نه دومره خدمت ورته حکومت کړی ده، نه ورته موفیسو کړی ده، او نه دومره توجه ورته چا کړی ده. دا دورې ده هر ځای کې هندي ځوانان قرباني دي که دولت مخالفو سره دي، که دولت سره دي، که ملک نه بهر دلی دي، یو هر ستونزو سره دي. ښځې او نر ځوانان افغانستان کې په غټو مشکلاتو کې دي، او داسې هېڅ توجه ورته چا نه ده کړی. ځکه خپله ځکه احمد یونیون د لغمان کرغیو نه در سره په اړیکه کې د ګل پادشاه ولپت له کوي نه تقریبا شل 15000 کوره یو علاقه ده، یو بیسپا پارک هم نه لري چې دلته په دې تغاټه سطحه باندې خلکو هم اوسېږي. ستم نظامیان هم شته، غیر نظامیان هم شته، خو یو شوبه کې مو ته چا توجه خاص نه ده کړې. دغه مې نظر و، بس غواړم چې دغه ته لږ توجه وشي. یو حقیقي څومره چې قرباني دي ځوانان، همدغسې باید ورته خدمت هم وشي په هره سطحه باندې. حق درونه درته غواړم.
بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، مهرباني خپل نوم وایاس او پوښتنو نظر مو څرګند
کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاکسر له کاپیسا نه تاسو سره په کار کوم. تاسو شاغل او هغه ته ټول ته سلامونه ونې کړي. خدای وکړي د سیاست جامع پته نو وسیږي.
وعلیکم السلام.
محترمه د ملمنون زما د کداغه د ټولنې مشران په دې فساد کې اغوشتوي، آیا دغه کشران به څه مرسته وسره وکړي چې دوی دغه سره راوګرځوي او د سمې لارې ته برابر شي؟ او هغه ورور ویل چې په سلو کې دریش پته یا تلوش پته ځوان کشر وطن کې شتون لري او ضرورت ده ورته، او ځوانان د فقراستان باندې یادېږي. نو چې دغه مشر د مشر ټولنه له دې فساد نه راوباسي، ځوان کشر به څه رول ولوبوي او څه به وسي کړی؟ ځکه ټول خو په خوله باندې مونږ وایو چې د آزاد ده، ولې که دلته زه تا سره د بیان آزاد خبره کوم نو یا یو ساعت بعد یا یو ورځ بعد یا نیم ساعت بعد زه تهدیدېږم، هغه د زړه کومه خواله تا سره نه شم کولی، نو دا به څه خلی شي؟
ډېره ډېره مننه. بیا هم یو بل اورېدونکی دی، دا به واخلو بیا به وروسته میلمنو ته راسو.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
تاسو ته
موضوع اوس بختانه چې دی کابل د یو چارواکی میلمه شو، خو بیا خبره ده چې ځوانانو په مورید باندې تاسو خبرې کوئ. لکه نن سبا چې د افغانستان اکثریت مونږ ګورو چې اویا څه کم اویا فیصده ځوانان تشکیلوي، او عمره دولت دوی ته او په اداري کارو کې یا د ملي پروژو کې چې د اوریدونکو یا مېلمنو یادونه وکړه، نو ځوانانو ته ترجیح ولې نه ورکول کېږي چې دوی وایي چې یاره نه شپېته یا اته کم او یا فیصده تشکیلېږي؟ نو موږ دولت نه او بیا خصوصا د کابل د ځوانانو معاویت نه محل هم دا ده چې ځوانانو ته ترجیح ورکړی شي او په اداري چارو کې ځای ورکړی شي. اکثره موږ ځوانان ګورو چې په افغانستان کې د اسنادو سره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو ځوانانو باندې خبرې کېږي، عمل نشته چې څومره عمل چې وایي دومره به ځوانان لیوال تیار لرله او نوره به اروپایي هیوادونو ته دوی نه تلل کچاکي ډول باندې. موږ اکثره ځوانان ګورو چې په اروپا ته کچاکي ډول ځي، اکثره چې ما لیدلی دي اکثره لسنسا هم تر مشتري پورې ځوانان چې ما دوی سره خبرې کړې دي چې ولې تاسو اروپا ته روانې، او دوی وایي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو دوی د دولت نه هیله هم دا ده چې دوی باید اداري چارو کې دوی سره همکاري وکړي تر څو په ښو بستونو باندې مقرر شي.
ډېر مننه صاحب. د یو اورېدونکي البته د لومړني اورېدونکي نظر دا و چې ځوانانو ته توجه نه کېږي، تاسو له دې سره موافق یاست؟
بالکل، په ډېرو مواردو کې دا غرور نظر پر ځای و د توجه په برخه کې. که چیرې موږ تاسې وګورو په دغه دولت چې راغلی تقریبا اولس اتلس کاله یا نولس کاله کېږي، په دغه تیرو څوارلس کلونو کې چې د مخکني ولسمشر حامد کرزي دوره وه، په زیاته برخه کې ځوانانو رول نه درلود چې موږ تاسې شهیدان په ډېرو برخو کې ځوانان تیز توجه نه کېده یا د ځوانانو لپاره په کم اندازه پروګرامونه جوړېدل. خو خوشبختانه د نوي دولت پالیسي تر ډېره حد پورې د ځوانانو پورې ارتباط لري او زیاته ونډه ځوانانو تور کوه سوي ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه خبر دی، یو فیصله، یو ښه دولت موږ د ځوانانو لپاره یادولی شو چې زموږ اکثره ادارې که څه هم په پخوا کې مشکلات و، تعلیم یافته ځوانان کم و، د سواد کچه کښته وه، مسلکي خلک نه و، خو لکه څنګه چې موجود و د هغو څخه استفاده باید سوې وای، په هغه اندازه نه و سوې. خوشبختانه اوس موږ اکثره ادارې که دولتي دي که موسسات دي او که شخصي سکتور دی، زیاته برخه ځوانان مخته وړي، خو لا هم ډېر ځوانان چې ښه لیاقت و ښه وړتیا او ښه استعداد ولري هغو ته توجه نه ده سوې، چې دغه د توجه نشتون یا بې توجهي د دې لامل سوې ده چې په ډېرو برخو منفي تاثیرات وغورځوي. ښه مثال یې موږ یادولی سو، اکثره ځوانان چې تعلیم یې کړی، توجه نه ورته سوې، پوهنتون یې خلاص کړی، مسلکي خلک خو دوی بیا هم په کور کې د ټولنې د ورو بلارې کار مور ته پیدا کېږي، مشکلات یې ورسره، دا د تعلیم پر برخه باندې مستقیما تاثیرات کوي، ځکه هغه کورنۍ چې نور ماشومان یا نور کسان غواړي چې مکتب ووایي دی د پیغور په شکل اکثر کورنۍ ته وایي یا اکثر ځوانان ته وایي چې تا خو تعلیم کړی دی، ته خو پوهنتون دی ویلی دی، خو بیا هم دلته په کور کې بیکاره نهست، دا که چیرې موږ تعلیم وکړو سبا به موږ هم ستا په سرنوشت اخته یو. موږ هدف دا نه دی چې موږ وایي باید خامخا کار وکړي، خو موږ وایي چې باید دغه برخه تقویه سي تر څو د ټولنې نور قشر هم دې ته تشویق سي چې تعلیم وکړي، مسلکي سي په هره برخه کې، او یوازې تعلیم د کار لپاره ونه کی، د خپل پوهې لپاره وکی. نو ښه خبره دا ده چې د کار زمينه ورته مساعده سي، توجه ورته وسي، خو خوشبختانه په اوس وختونو کې څنګه څه سوي د خو د فساد هغه جرړي چې په دې ټولنه کې موجود دي څنګه څه ستونزې پیښ کړي دي، خو موږ تاسو به کوشش کوو چې د کوچنی عدالت غوښتنو څخه شروع کو او بیا په لوی سطح عدالت وغواړو.
ډېر مننه ودان صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې مخکې د اداري فساد مسله یاد کړه او کوم اوریدونکي چې د کار فساد څخه ټلیفون کړی و هغه هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. خپل ځوانان د اداري فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟
طبعاً کو ګوري حق پر ځوانانو دی چې باید راووزي، د هر هغه چا په وړاندې باید ودرېږي. خو د ځوانانو په مابینځ کې مانګي نشته یا هغه په اصطلاح ژوندی احساس د ډېرو ځوانانو مړ دی، یا د دې دپاره مشرانو داسې خدمت نه دی کړی چې یا د سم په نامه یا د قومو په نامه یا د سیمو څخه ځوانان راټول دې ته هڅونګ چې څنګه د بدو مخ ونیسو. طبعاً دا مسؤلیت هم در ډېره ده کې وګورو ځوانان مسؤلیت لري. خو طبعاً دا ګام باید مشرانو پورته کړی وای، دیني عالمانو، لکه اوس چې د نړۍ غوښتنه د سوله په سوله کې ته پوهېږي د سولې دپاره در ځوان به ښه امکانات څوک لري. هر اړخه جنگ د جنگ ته ځوان بعضی وخت که وګورې څوک د مذهب د نگاه څخه، څوک د وطن د نگاه څخه نه، یو اټکل ورته ایږدي ځوانان هڅوي دې ته چې هغه د دوی د ګټو ښکار سي. طبعا د ځوان داسې یو انرژي لري چې هر اړخ ته مخه کوي، هغه کار مخ ته وړای سي. دا چې د دې څخه باید څنګه استفاده وسي، په دې کې زموږ مشرانو غفلت کړی دی. د دې سره په څنګ کې نړیوالې ټولنې هغه څه چې باید کړی وای وې نه کړل. دا چې دی زموږ یو اړخ ته وګورې د رسم و رواج او زموږ د علاقې سره ناشنا وه، بل اړخ ته د دې سم دغون د اصلاح خلک نه وه راغلي څون د اصلاحاتو ته چې موږ اړتیا درلوده. ځوانان که وګورې دا اوس هم د سولې دپاره ټوله نړۍ کوشش کوي. زه فکر کوم که ځوانان پر دې باندې کار وکړي، نارینه او ښځینه هر اړخیزه، طبعا هر ځوان په کور کې یو خور لري، یو مور لري، نو که ځوان کومه موضوع پټه وساتي، د هغه مور او خور هغه راضي پیا کولی سي چې زما زوی زما ورور په کوم عمل اخته دي. د دې سره په څنګ کې یو ځوان د بل ځوان سره ډېر څه کولی سي، طبعا راز یو ځوان بل ځوان ته ویلی سي. نو که هغه په اصطلاح استفاده زندي اوسي، موږ ولیدل ځوانانو یو همت د هلمند څخه پر پښو روان سوه تر کندهار او لاړه تر کابل لاته. دا پوهېږي یو ډېر ګران کار دی، خو ځوانانو وکړي د دې وطن په اصطلاح د هغو خلکو دپاره چې هغه در ډېره د غوښتنه سوله بېلابېل مشکلات وه. لیکن نتایج یې څه شوه؟ د هغو ځوانانو بېرته هغه ژوندۍ هیلې مړې. هغه څوک چې د کوټې په شورا کې ناست وه، هغه اوس څوک پر قطر، څوک مخ پر مسکو. د دې سره په څنګ کې زما هغه مشران، زه نه پوهېږم دا غږ که پر چا بد لګېږي که ښه، د ستانکزي په اړه دا چې ته ځې د دې ځای سره روان یې مسکو ته، خپل وطن ته نه رالی او بل اسلامي هېواد ته دي مخ نه وکړل. او د دې سره په څنګ کې ژغ دیم دغه شان دي نه وکړي چې هر ځوان باید په خپل وطن کې نور د توپک پر ځای باندې قلم راواخلي.
او دا څه خپل د مسول خبرې د تاسو اشاره وکړه، ځوانانو ته په دې برخه کې څومره توجه سره
نه ده سوی؟ که وګورې دا اوس ته وګوره، دغه د مسکو سفر و، د دې سره هغه تیر سوي، دا اوس په راتلونکي په یو ولایت کې پر یو ځوانانو ږغ سوی دي چې تیر ټول سي په دغه اړه یو فکر وکړي، یو نظر موږ ته راکړي، که مو بیا یو نه سره نظر خو راکړي.
چاره څه ده؟ ځوانان باید څه وکړي؟
ځوانانو دپاره یو ښه لاره دغه ده، یو ځای کېدنګ. هر هغه مشکل چې هر ځوان په کوم ځای کې اوسېږي، هغه ته باید په مخ کې ودرېږي. که په سیستم کې په ساعت لرو، که د دې سره په څنګ کې ما درته وویل در ډېره ده چې ما څېړلي په چارټاپو کې قومي په ساعت د قومو مشران په بېلابېلو نمو هغه په اصطلاح سم کمیشن کاران دي. د دې سره په څنګ کې په ښار کې چې کوم ځوانان ژوند کوي، په هر اړخ کې چې په ساعت شتون لري، باید ځوانان ورته ودرېږي. حتی نور هر څه پرېږده، که دغه شان دي باراني موسم وي لکه اوس چې په کندهار کې بارانونه ورېږي، در ډېره ده چې بېڅړه د ښاروالي په تیرو بارانو کې بېخي د نورزو شهاب څخه د ښکاپر دروازې پورې دلته یو میته اوبه بهېدلې. دا نه چې ښار یوازې د ښاروالي مسؤلیت دي، هر ځوان حق د دغه لري چې موسم د دغه سو زه باید په کوم ځای کې د چا سره کومک وکم. پر ځوان باندې ژغ ته اړتیا نشته، ځوان باید خپله فکر وکړي چې زه کوم مشکل سره کوم حل کوم، چا ته اړتیا لرم، د چا نظر باید واخلم. خو یو شی چې اړینه ده، دا زما پر ورونو او خوندو باندې ژغ دی، د یووالي د فار ځوانان باید یو موټی سي. نور هغه د مذهب په نامه چې کومې تلکې درېدلې، هغه اخته دي خپلې تلکې دري. څوک چې د وطن په نامه و، د هغه وضعیت وکاتی چې یو خارجي راځي، ټول سړکان ورته بند دي، او هغه نور مغه دي عمل د ټولو د اشکاره دي. خو ځوانانو ته کار کوم په کار دي چې د دغه شو بدو مخه باید ونیسي، د دې سره په څنګ کې باید کار وکړي.
ډېر مننه فضلي صاحب. د اکمل صاحب په نوم چې د پکتیا څخه ټلیفون کړی وو، هغه د ځوانانو رنه توجه ته اشاره وکړه او دغه راز د بیکاری په اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو مخکې سلی صاحب دا وویل چې په اوسني دولت کې د ځوانانو ته توجه سوې ده، تاسو له دې سره موافق یاست چې توجه سوې ده؟ کله هم ځوانان لکه څنګه چې ښایي هغه ډول کار نه دی وکړي؟
ځوانانو ته توجه سوې ده موږ ته سوې نو اوس په جنگ کې زموږ ځوانان مري د دواړو طرفو څخه زموږ ځوانان دي خو متاسفانه چې کومه توجه چې په کار د ځوان ته هغه نه درته سوې مرتاز شوینو د تاریخ ټول د ځوانانو په وینو در موږ را رسیدلې دي دا انقلاب ماشینونه چې په انسانانو چلیدلې دي دا ټول ځوانانو سکندر ځوانو چې د خواته در سیاره ورسېدی محمد بن قاسم ځوان شاه محمود 25 کلنی در اصفهان ولاړ ځوان زما پر سیند امه چا بابا ځوان زما پر سیند امپراتوري مشته تاسیس کړل یعنی ځوان هرڅه کولای سي دا اوس د جهه واده لپاره مشارت ضرورت لرو دا کار ځوان کې د انرژي ځوان لري د ځوان لپاره چې د کم توجه باید وسی چې د کار وکي هغه نه درته سوي ځوان ځای کېږي تاسو باندې موږ ځوانان ځای کېږي د مثبت طرف د مثبت تګلوري د لپاره موږ ځوانان ته توجه نه ده سوي او دا توجه در هغه وخت کېږي هم نه چې موږ ځوانان خپل متحرک نسو موږ ته که جوړ سیاستونه سره ولار څو موږ ته د جنوسایډ ترکه چې موږ ته سیاستونه وو مکاري د وخت وخت موږ په معاصر تاریخ کې موږ د دا شی سره لاس وګریوان چې د نړۍ زبر ځواکونه پر موږ باندې خپل حکومتونه چلی موږ خپل د خپل سرهخته کړی مثلا زموږ یو غټ د جنگ عامل دا اوس موږ د نصاب زموږ د تعلیمي نصاب تغییر ته تعدیل ته اشد ضرورت لري زموږ په نصاب کې په مکتب کې یو شاګرد فارغ سی د 12م سیم څخه کله چې یو خو په مهاجرت لاړ سي اروپا ته هغه خود ډیر دردونکې کیسې وینو کله چې د تعلیم د فارغ هوا ته لاړ سي د چالت یو سو ویني د سیکولر ټولنې ویني د اول انتقاد پر دیني دلته موږ په نصاب کې موږ ته شهیدان چې د دین شپره ذخیره لرو تفسیر شریف لرو دنیات لرو هرڅه لرو معرب کې هغه استاد ورته درولې چې د ګرد مکتب مسخري ورسره لای څوک حیا نه ځنی کوي پر محرومي او پر غیر حاضرۍ نه راګرځي مدرسې دغه سی به سرپرست حکومت ته جون ورته کوي زموږ په مدرسو کې صرف زموږ د افغانستان معاصر تاریخ روایت سي زموږ څوک زموږ د مدرسې طالبان بیا تشدد ته لاس نه اچي چې څوک خبر سي چې زما د هیواد ابو مسلم خراساني اسلام ته څه کړی دي څوک خبر سي چې محمود غزنوي اسلام ته څه کړی دي چې څوک خبر سي چې مشاو وا اسلام ته څه کړی دي هغه بیا تشدد نه کوي هغه د ملک د هیواد ته کار کوي او د هیواد د خپل ځان بولي په دې باید ټول ځوانان وسو متفق سي دا جزړه ته چیرې کې دا به زل کلی تاسو ټول ته درکم چې کدا تندای په سجده وسلوي نیو الله کوم ملایکی را جوړ کړي او که د غلامۍ زنجیرونه د دې در دربارو پورې په پغاړه یو سی ولاکه خارجي در جوړ کړي دا زموږ ځوانان خپل کار ته ضرورت لرو بیا موږ هغه نسل یو سلويش کال پر موږ جنگ سوي دي موږ په سلويش کال موږ کار کوو موږ به د خپل ځواني ټول در وطن قربانو موږ که خبريال دي که په دولتي مامور دي که د شروالي معذب دي که دکاندار دي هر یو باید خپل وس خپل د شعور پر اساس دي وطن ته کار وکړو او د وطن ته د خپل حقوق او پیژنو تر څو د دولتونو توجه خپل راته ډیر سي موږ که وس سره ډیر سوس مدني پالین ځنی کسان دي چې دا سپیکر کوي چې مدني فعالیت سنسور شوی کار دي یا د ځوانان دي را ډیر سي دا ځوانان دي را ډیر سي دا متحرک ژوند ته دی چې سره منسجم سي د دې سبب سره خپل غورځي
ډیر مننه ګران اوریدونکو تاسو لکندهار د ځوان فکر پروګرام اوري د موضوع د چې ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی شي مو د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان د افغان ولسي ټولنې مسؤل لیلا وفاقه او د کندهار دوه فعال ځوانان فضي احمد فیضي او محمد هارون طرزی دي تاسو کولی شئ چې مخبرونې ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه زموږ د میلمنو سره خپلې پوښتنې او نظریات شریکوئ زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0202-25-55 بل شمیره ده 0199-40-50-40 ترزی صاحب د مخکې د مدني ټولنو د رسالت خبره وسوه او په کندهار کې هم په زیات شمېر مدني ټولنې شته آیا فکر کوئ چې دوی د خپل رسالت په واقعیت سره ادا کړي
ښه راغلاست لکه څنګه چې وګورو مدني ټولنې واقعا ډېرې دي
ترډیر ابریدا پر ترډیر ادا پر عزت ځوانان سره نږدې پات سویم تم دا مدد مدني ټولنې د غړو سره پالیت په داسې ډول سره دی لکه څنګه چې مخکې سولي صاحب ورته اشاره وکړله رنگ یې په دې باندې سوی و چې کله به پروژه رااله هغه پروژه به تدویق سوله او یا به هم کار ونه سدونه خو پیسې به ولاړلې کله چې پیسې ولاړې مدني ټولنې به مر سره خاتمه سوله تر ټولو اساسي شی دا و چې ولې مدني ټولنه د پروژې سره ځي مدني ټولنه د خلکو د حقوقو څخه دی پاک ولی البته د هغوی د حقوق یا شریع حقوق یا قانوني حقوق دلته دغه ځای خلا درودله خوشبختانه به دویمه چې اوس په کندهار کې مدني ټولنې شته تر ډېره حده پورې ځینې فعالیت کوي او د ځینو فعالیتو سم هغسې کمرنګ دی دا چې ولې فعالیت کمرنګ کېږي دلته اعتمادونه ماتېږي اشخاصو د هغوی څخه خپلې شخصي ګټې پورته کړلې مدني فعالیتونه په داسې ډول سره نه کېږي لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې کېږي دلته زه چې یو مدني فعالیت کوم زه به خپلې ګټې ته ګورم خپله شخصي ګټه به لټوم که په هغه کې زما شخصي ګټه ښه ده شه که نه زه مدني فعالیت نه کوم ګوره دا هغه شی دی چې زموږ ټول اکثریت مدني فعالان په همدغه باندې وغولېدله ځینو د دغه نوم امر بد کوي ځینې مدني فعالانو چې اوس هغه واقعي مدني فعالان ته خلک زړه نه ښه کوي هر څه د مدني فعال پر غاړه باندې ورغورځي نن که زه مثلا په حکومت کې یو خلایي او یا هم د هغه د ډکېدو دپاره ږغ پورته کوم دا غزما ژغ دی نه سره بدرګه کوي ولې نه بدرګه کوي دی یا فکر کوي چې په دې کې د شخصي ګټه لري زه هم دی نه ملامتوم په دې خاطر باندې چې دوی هغه اعتماد او باور چې پر بل چا باندې کړی هغه مات کړی دی ولې موږ به دا باورونه بیرته جوړو موږ به دا باورونه بیرته سمو او په ګاډه سره به کار کوو راپورته کی هغه ځوانان چې مثلا په تعلیم کړې دي کار نه ستاسو کار زمينه ورته مسايده وو یو شته چې زه باید وګورم هغه دادی چې یوازې تعلیم د کار د پاره نه دی ځکه د غنیجې هندستان چې د دریم نړۍ په هیوادونو کې قرار لري هم د غنیجې هندستان دی ورسې یو غوري ټیک سوانی هم تعلیم کړې دي تجاری هم تعلیم کړې دي تغه کورونو او جایدادونو چې په کریا باندې ورکی هغه هم تعلیم لري په انټونی ویلې دي چې په حکومت کې یعنی په شی حکومت ولې کې وانډ اخلي هم تعلیم کړی دي زه باید دا ونه وایم چې ما تعلیم کړی دي نو زه بسل فصل کې ما ته به حکومت ته کار زمينه مسادي زه خپل تجارت کوم اگر پسند کې تعلیم ورسره کوم تعلیم زما ژوند را جوړي پونتون چې زه وایم ما ته ملي ارزښتونه را پیژنې کچیر زه داسې وکم چې زه تعلیم نه کوم او ځکه چې زه به شخصي کار کوم دا ډېر د واقعیت ډېری خبره ده دا زه مطلق را دوم او حکومت کچیر د دې ظرفیت ولري چې ټول ځوانان جذب کی خوشا ده شکه نه کی جذب یو ځوان باید خپل د دې تلاش وکړي چې حکومت باندې نه وزیدای شي معنی نه لري چې حکومت په دار کور دروازه وټکی بیا زموږ هیواد یو جګړې سیوادي حکومت په هغه شان نه دی لکه د نور نړۍ د هیوادونو هغه هر ځوان باید راولاړ شي په خپل باندې کار وکړي یو نوښت رامنځته کی او د دا نوښت په اساس باندې حکومت دې ته جلب کی چې زه مثلا زه یو څوک یم او حکومت باید په دپسې راشي دا څنګه چې دی پر کوشین چې فارغ شي بیا هیڅ لاسراوړنه نه لري او ځان بس ته وسنه د پاره فارغ کوي دا شنه بوله
ډېر مننه لیلا وفاق په ټولنیزو او مدني فعالیتونو کې البته کندهار کې ولې د شذو وند کمرنګ مننه
بیا شو پاس فایم په کندهار ولایت کې مخکې مې یو څه ټکی ته اشاره وکړه چې اوسنۍ ولایت یې سمش ته به چې یو څوک مخکې دوستان اشاره وکړه چې څوک د یو مایسي ښکار سي په هیڅ کله کار یا حرکت ته توجه نس کولای زموږ څو کندهار هم که موږ تاسو خپل وګورو خوندو ته په مدني فعالیتو کې یا مثال په دولتي چارو کې د دې ته اونډه وند نه دی ورکول شوی او هغه ورکول شوی دی د اغاسلی هغه نظرونه یا هغه پیشنهادات چې دی لري هغه ته توجه نه ده شوی و نه څوک هغه کډری ته راوستل دي نو دا حقیقت اندانه معلومه ده چې څوک د خش د نمایسي ښکار کیږي زموږ په کندهار ولایت کې هم چنان که خوندې واقعیت اندورونه اشاره و دې ته وکړه چې خوندې و دې ته وه چې راسي چې په مدنيات کې فعالیت وکړي تاسو به تر در معلومیږي چې نارینه ځوانان په دې مشکلات سره دوچار دي چې دی هغه د مایسي ښکار کیږي چې ځینات خو دې چې رول نو ورکی که رول هم ورکی هغه درست هغه نظر چې دی لري هغه پیشرفت چې دی لري خپل ذهنیت ته دې ته توجه نو ورکول کیږي نو دا تبن معلومیږي د دې څخه چې هیڅ خور کې نس کولای چې خپل مدنیت حضور کی او خپل ولسته بیا په مدني ټولنه کې داسې خوندې همسته چې موږ ورسره مخامخ شوي او لیدل مهم دي چې موږ ته وایي تاسو مراسم ځکه تاسو د دې ولس یو اوژه یاست تاسو باید ورونو تر څنګ موږ تاسو کار وکړو خو متاسفانه خوندې دا یادونه موږ ته وکړي چې زموږ کورنۍ موږ ته وایي چې کله زموږ زامن وسیږي کله چې نارینه وسیږي ښځینه ته به صبر یې تاسو به صبر کیسي نو یو دغه کوم دودونه دي چې موږ تاسو لرو چې واقعتا په بعضې کورنۍ لري چې هغه د ښځو د پرمختګ باعث کیږي چې دوی نه پرېږدي چې دوی مدنیت ته راووځي د مدنیت تر څنګ دوی خپل هغه اقتصادي هڅو ته نه پرېږدي د دوی تر څنګ چې دوی مدنیت ته راځي هغه خلال پار صورت او دوی خپل تعلیم ته نه پرېږدي چې دوی ته درست پرمختګ ورکړي تر دولسم صنفه پورې دا خوندې په ډېر زحمت مشکلات سره ځي د هغې وروسته بیا کورنۍ نور نه پرېږدي چې تاسو بس تر دغه ځایه پر اختتام کوي نه زه هغه کورنۍ ته دا پیغام د دې راډیو د لارې ورکوم چې تاسو دغه فکر د لورو د زوی تر مابنځ باید توپیر شتون ونه لري الله عزوج جل حقونه یو شان خلق کړي دي باید چې زینه او نارینه ته یو شان حقوق ورکول سي که په کشمیر کې زوی چې تحصیل کولای سي لور دې هم کولای سي خو هو زه دا منم چې زموږ اسلامي ملک یو موږ هغه سنبال یو که چیرې موږ خپل هغه تربیه ولرو د کورنۍ یا خپل هغه لوڼو ته اولادو ته موږ توجه وکړو هېڅکله موږ پاته نه راځو دغه نجلۍ چې پرمختګ یا مخ ته ځي یا هغه د علم په وسو سره یاد او د ورونو یاد پلا یاد خوندانو د تشویق لامل مخته دي همدغه بیرته چې هغه خپل کورنۍ پر جوړ دري او هغه واغه کورنۍ ته یو نابغه جوړیږي یو کورنۍ ته نه حتی خپل زموږ ولست زمنه چې موږ سولې ته ډیر قطعه لرو خو یوازې زدان بیا وام چې موږ نشو کولای چې یوازې ټول بار پر ورونو راوړو ځکه خور یا مور یا میرمن هغه د کور هغه څراغ دی چې په هغه ځای کې سولې ایز فضا رامست کولای شي نو موږ دا وایلی سو چې موږ خوندې ډیر سره لري په سولې کې چې باید ولست راووځي په مدني فعالیتو کې او مدني ټولنو ته باید وزیات ورخلي باید توجه وسي ولسوالیانو ته د هڅه وسي هغه خوندې یا هغه مندې چې په کورو کې دي په تعلیم یې سر نه خاصي چې باید واڅي خو دا هغه وخت تر سره کېدلای سي موږ وغیته لاسرسي پیدا کولای سو چې موږ کورنۍ او زموږ پلرونه او زموږ ورونه او زموږ خاوندان زموږ تر څنګ سي او موږ د دې څخه اتاول د تعلیم څخه زموږ ممانعت ونه کې د تعلیم تر څنګ زموږ مدني فعالیت ته هم پرمختګ ورکولای سو
فیضی صاحب نور دوستان او تاسو وایئ چې په ځوانانو کې دا قدرت او قوت موجود دی چې دوی فشار راوړلی سي نو ولې دوی د ځینو مهمو پروژو په مال چې لومړی د هغه ژمنې وسي خو وروسته نه عملي کېږي چپه خوله دي مثلا په کندهار کې د ډالې د بند د بیا رغونې پروژه بیا هم د جامع عمر چې اوس کار ولاړ دي یا هم دې ته ورته نورې پروژې
پوښتنه چې پر ځای د صدیق صاحب اوس چونکې یو شتمه پیړۍ ده خو زموږ ټولنه د ډیموکراسۍ د اصولو سره د دې سره ناشنا ده چې حق په کومو طریقو غوښتل کېږي دا خو پخوا به قدرتونه وه یو چای شخص په لاس کې به قدرت و چې هر څه به یې ویل هغه به عملي کېدل چې هر څه به یې کول هغه به نه کېدل اوس په جمهوري نظامو کې اقتدار ته ضرورت دی چې دا قدرت مشروعیت ولري هغه دولتونه کوشش کوي چې دا اقتدار د ولس په خوښۍ لاسته راوړي د ولس د خوښۍ د لارې لاسته راوړي خو چې ولس نه پوهیږي دا چې دولتو جز ځای ته پام نه دی چې اوس خپل ځان ته څنګه مارکیټینګ وکړي شاید اوسنی دی حکومت کې څه توجه ډېره سوې ده فکر کوم چې سیاستوال د نړیوال سیاستوال ولسمشر دی دې موضوع ته فکر کړی دی دا موضوع راپورته سوې ده او ځوانان یو څه سره متحرک سوي دي ځوانان چې متحرک سي دا ټول یو مدني فعالیت دی موږ تاسو د حضرت عمر رضی الله عنه په شپو کې چې د شپې ګرځېدی د مدني فعالیت کوي دا پر موږ هر یو حق لري که موږ که زه ورور یم که زه پلار یم که زه زوی یم که یو خور په یو کور کې دا خپل فردي مسؤلیتونه لري هغه فردي مسؤلیتونه چې په ښه توګه ادا کوي د ټولنې لپاره دی هغه خپل نظم او ډیسپلین ساتي دا خپل یو مدني فعالیت دی مدني فعالیتونه داود خان چې په بازار کې ګرځېدی دا یو مدني فعالیت د ولس حال معلوموي ځانته دغه مدني فعالیتونه نه یوازې په ولسمشرانو په په تعلیم یافته ځوانانو پورې اړه لري. دې ته باید ټول ځوانان راسي سره یو سي یو د بل درشا ودرېږي قوت سره په دوه کې ورزرب کې په څلور کې ورزرب کې سره ډیر سي اواز درې راځي سي ان شاء الله.
ډیر مننه د خبرونه ورسې شي به نور اوریدونکو اوریدونکو نه صح سلای بودن سب دا خپل تاسو هم کوم چې که په ځوانانو کې داس قوت او قدرت موجود وي چې دوی بشاره وړلای شي نو ولې دوی دا کار نه کوي؟ په کندهار کې موږ مخکې د څو پروژو بیل دی دي
سوي دي درې واده طبعا کدی په یادې د طالب پروژه وا هغه وخت چې مایون عزیزی را لیدل درې را د خپل خپل کوشش وکي ته زه خپل حکومتي و مر سره همکارو دلته ما درته ویل چې په سات داس یو بدبختی ده چې هغه تیاره غوړولې ده. په تیاره کې نو بیا کله د یو شي رنګ نه معلومېږي د رنګ تور دی سور دی څنګه دی تیاره ده. دلته په کندهار کې پوهېږي چې پر دې باندې موږ ته مخکې باس وکړي هغه کسان چې مسؤلیت لري مسؤلیت اوس څوک دا خلکو ځان ته دا حق ورکړی دی چې دا مسؤلیت زما دی دا مسؤلیت اصلا د دې نه دی په ټولنه کې بیلوالی شتون لري خلک سره یو ځای نه دي که وګورې بیلابیل مشکلات ته په دغه اړخ کې د بیخي هغلته پرېږده د دالې د بند دلته نږدې په ښار کې موږ وینو دغه ځوانانو ته د حرفوي زده کړې دي. د دغه پروژې سږ کال موږ یوولس سوه نفر ځوانان فارغین درلوده. ته د یوولس سوه ما ته یوولس نفره راوشی په ټول کندهار کې چې دغه پلاني موسې فارغه کړې دي او د هغو د خوا څخه دوی ته پنډ ورکول شوی دا چې یو اړخ ته څلور میاشتې یا د شپږو میاشتو پورې کار په وکړي پاس له هغه د دوکان کرایه ونی. بعضې موسا داسې یو پروګرامونه لري خو زه پوهېږم دغه هم زموږ دپاره یو عذاب دی چې د مدني ټولنو نوم یې بد کړی دی د ولسونو نوم یې بد کړی دی که وګورې په دغه اوسني بازار کې در یو هدا پوری خدای دې مل سیار شي چې مایون عزیزی ډیر یو ښه د حکمرانی او د سیستم د پاره ډیر جوړ کس وو. ډیر وخت په هغه وخت کې موږ مشورې ورسره کولې د کار د پاره ډیر یو وړ کس وو او د دې سره په څنګ کې یو ځوان امیر هم د ولایت د پاره. بدبختانه یو شی چې موږ اړتیا ورته لرو هغه زموږ د پاره امیر نه دی مهم. دلته چې زه ژوند کوم زه باید د خپل ژوند په خاطر باندې دغو مشکلاتو مخه ونیسم او هغه ته ودرېږم. طبعا ستاسو به یادی دغه څومر در مخه په کندهار کې د کومندان صاحب بامیا پیش هغه په شهادت ورسېد. د هغه بعد په کندهار کې د کوچني تښتونې پیښې تر کومه ده ورسېدې. دلته خلکو موږ ته هر څوک چې برالی موږ دغه دپاره د یو مظاهره پروګرام جوړ کړي د ولایت مخه مو ونیول. ډېرو خلکو تماسونه را سره نیول چې دا مه کوئ دلته به پټا وسي داغه لیکن هیڅ هم نشته. زما پر هر ورور او پر هرې خور غږ دی هر هغه څه چې زما د مذهب او زما د کلتور سره په ټکر کې اول دغه په مخالفت ودرېږي. د دې سره په څنګ کې د کار غوښتنه دغه برحال رئیس صاحب جمهور چې اول واک ته ورسېدی د ده دغه نه پوهېږم دا بعضې شان ډرامې او اوازې دي او پر موږ بد تاثیر کوي. زما په احساس باید څوک لوبه ونه کړي هغه چې هر څوک کوي. دغه رئیس صاحب جمهور یاداوري وکړه چې ډېر ځوانان به موږ واستوو سعودي عرب ته چلته د کار لیکن د ده خبره اخره سوه ما کوم څوک نه دی لیدلی چې کوم ځوان دي دا استولې خارج ته.
ډېر مننه د خبرونې ورسې شېبې دي. د ورسې پوښتنې په توګه غواړو ستاسو نظر واغلو سړي صاحب ځوانان سره کوم کولای شي چې دا شبکې جوړې کړي چې په یوه وخت کې د فقایي وکړي او د دولت څخه د خلکو حق وغواړي.
بلکل ډیره مهم موضوع ده. د دتخوایي یا د غوښتلو موضوع یا مثلا دا بهیر په داسې شکل باید پیل شي که څه هم دلته اوس ډېر کمرنګه دی. په داسې شکل پیل شي چې په لومړي سر کې باید دغه کوم دتخوایي چې کېږي هغه باید کامیاب او بریالي ترسره شي. یعنی موږ باید په لومړي سر کې ډېر غټو شاخو ته لاس وانه چوو چې په هغه کې موږ پاته راشو. په لومړي سر کې مهمه دا ده چې موږ د کوچنیو موضوعاتو دتخوایي وکړو خلک تشویق کړو چې ستاسې دتخوایي په اصطلاح ځای ته رسېږي نو بیا په هغه صورت کولای شو چې موږ پرمختګ وکړو.
ډېره مننه د ځوان فکر د پروګرام د میلمنو هر یوه حکمت الله صلحي عبدالولي ودان او لیلا وفاق او فضلي احمد فیزي او هارون طرزی له تاسو مننه.
ډېره مننه
ګرانو اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام دلته پای ته ورسېدی. علامه مالسه
Yeah, don't.